افغان ولس مشر محمد اشرف غنی ویلی تیرو سلویختو کلون رئیسی دا چې د افغانانو کومه وینه تویدنه روانه ده باید نوره بنده شي. نوموړي نن د سردار محمد داود خان د وژنې د څلویښتم تلین په غونډه کې څرګندونې کړې دي. همدارنګه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه جوړیږي چې د افغانستان موضوع هم په بحث کې شامله ده. او د شمالي او جنوبي کوریاګانو ولسمشران وایي دوی ژمن دي چې د کوریا ټاپو غزمه له اټومي وسلو پاک کړي. دوستانو ستړي مشي په دې مازیګرنۍ خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. له ما سره په دې خبرونه کې شمشاد زدران همکاري کوي. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوم. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د ننګرهار ولایت ځای چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو پر مهال په خوږیانو ولسوالۍ کې شپږ طالبان وژل شوي دي. د لوګر پولیس د طالبانو د یوه مهم قومندان په ګډون د دې ډلې د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د ارمنستان د حکومت د مخالفینو مشر نیکول پاشینیان د لاریونو د دوام ژمنه کړې ده. بشپړه خبرونه. د ننګرهار ولایت ځای چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو پر مهال په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې شپږ طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوږیاڼۍ نن ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات پرون ماښام شوي دي.
د خوږیاڼۍ ولسوالۍ په ادور سیمه کې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو له لورې عملیات ترسره شوي چې په ترڅ کې د زرین په نوم د یو بند جوړوونکي په ګډون شپږ وسلوال طالبان وژل شوي.
د شاغلی خوګیانی په وینا په دغه عملیاتو کې د یو وسلوال طالب ټپي شوی او دوه نور مشکوک کسان نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د لوګر پولیس د طالبانو د یو مهم قومندان په ګډون د دې ډلې د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویاند شاهپور احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا طالبان نن د خپل منځي شخړې په نتیجه کې په پاتخواب شانه سیمه کې وژل شوي دي.
د لوګر ولایت په پاتخواب شانه کې د طالبانو خپل منځي شخړې له امله شپږ تن وسلوال ووژل شو. په دغه شپږ تنو کې یو تن مهم قومندان چې د ملاقاتین نومې دی هم وژل شوی.
وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي تېر شپه د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې په شیګل ولسوالۍ کې برید کړی او د داعش درې غړي یې وژلي دي. د کونړ امنیه قومندانۍ ویاند فریدالله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل تېر شپه یوه بجه د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د شیګل ولسوالۍ اړوند د موڼې په سیمه کې برید کړی. هغه وایي په یاد هوایي برید کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تر اوسه د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې د تېر شپې د دغه هوایي برید په اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهراني خبرونه. د امریکا نوې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ناتو متحدانو سره د خبرو لپاره نن بروکسل ته رسیدلی دی. دوی به له ناتو متحدانو سره په اروپا کې د روسیې په تیری خبرې وکړي. پومپیو د بهرنیو چارو وزیر په توګه تر ټاکل کېدو یوه ورځ وروسته بروکسل ته سفر کړی. پومپیو د پوځ پخوانی افسر او جمهوری غوښتونکی د کانګرس غړی پاته سوی دی. د لتیرو 15 میاشتو راهیسې د سی آی ای د رئیس په توګه دنده لرله. پومپیو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وفادارو ملاتړیو څخه بلل کېږي. په بروکسل کې د ناټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به په جولای میاشت کې سرمشریز ته لاره هواره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي دا غونډه به په اوکراین، ګورجستان او سوریه کې د روسیې د تیری او د اروپا له جنوبي پولو سره د امنیت زیاتولو د پلان پر موضوع متمرکز وي. ترامپ شمالي کوریا ته هم درې اونۍ مخکې پومپیو لیږلی و چې د هغه هیواد له مشر کیم جونګ اون سره وویني. ټاکل شوی د پومپیو د ایران د اټومي موافقې په یمن او سوریه کې د ایران د مداخلې په اړه هم خبرې وکړي. د ارمنستان د حکومت د مخالفینو مشر نیکول پاشینیان د لاریونو د دوام ژمنه کړې ده. دا وروسته له هغه چې صدر اعظم کارین کاراپیتان له پاشینیان سره لیدو ډډه وکړه. پاشینیان مخکې له ولسمشر ارمین سارکیسیان سره د روان سیاسي بحران پر حل لارو خبرې وکړې. د سرپرست صدر اعظم کارن کاراپیتان ته بلنه ورکړې وه چې نن ورسره په همدې موضوع خبرې وکړي، خو هغه دا بلنه ونه منله. د کاراپیتان ویاند ویلي چې له پاشینیان سره مذاکرات به د یو اړخیز مذاکره په معناوي او بل لوري په خپل دریځ نسی مطرح کولای. پاشینیان او ولسمشر سارکیسیان په داسې حال کې سره کتلي چې پارلمان وویل د می په لومړۍ نیټه به نوی صدر اعظم وټاکي. روانه اونۍ د ارمنستان نوی ټاکل سوي صدر اعظم سرش سارکیسیان وروسته له یوولسو ورځو پرله پسې لاریونو استعفا ورکړه او د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا مشرانو ژمنه وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به له اټومي وسلو پاکوي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمه د پاکولو په اړه جدي او رښتونی خبرې وکړې. دا خبره د جنوبي کوریا د ولسمشر د دفتر ویان نن وکړه. د وی لکه موږ چې ډیر ښه بحثونه وکړل زه باور لرم دا په د جنوبي او شمالي کوریا د خلکو او همدارس د نړۍ د خلکو لپاره ښه ډالۍ وي. کیم جونګ اون لومړی شمالي کوریایي مشر دی چې د 1953 کال د جګړې راهیسې د جنوبي کوریا پر خاوره پښه ایښې ده. کیم نن سهار پر ځایي وخت 9:30 بجې د جنوبي کوریا تر پوله ور واوښت چې د دغه هیواد له ولسمشر مون جای این سره وګوري. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملا ساده رادیو نه واوریدل. ملالی بشیر در سوړان د کړل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. بروکسل نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه دی چې ټاکل شوی د افغانستان په اړه پکې بحث وشي. د ناټو عمومي منشي د افغانستان په اړه څرګندونې کړې. جزئیات به درسره په یو رپورټ کې شریک کړو. دا به هم واوري چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر خلکو نن په دې هدف د اروزګان او کندهار ترمنځ لاره وتړله چې ګڼې پر یاد چې په دې لاره خلک له خطر سره مخ دي. همدارنګه به مو د ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه څرګندونو هم خبر کو چې نن د سردار محمد داود خان د وژل کېدو د څلویښتم تلین په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې کړي. نوموړی د افغانستان په سولې او په روانو حالاتو غږېدلی دی. ریپورټ به ولرو. همدارنګه که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د شمالي او جنوبي کوریاګانو ولسمشران وایي دوی ژمن دي چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاکه کړي. دواړو مشرانو نن په یوه تاریخي کتنه کې له یو بل سره کتلي او وروسته یو ګډ بیان هم خپور کړی دی. ازادي یو اوریدونکي پروګرام هم د دې یو ساعت برخه ده. دوستانو ستړي مشي بیا. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، بروکسل نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه دی چې ټاکل شوی د افغانستان په اړه پکې بحث وشي. تر دې غونډې مخکې د ناټو مونشي څرګندونې کړې دي. یان ستولتنبرګ د افغانستان په اړه مغږېدلی دی. احمد شیبر په بروکسل کې دی او دغلته دا غونډه له نږدې څاري. شیبر صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، له تا به واورو چې د ناټو د عمومي منشي د څرګندونو په اړه راته جزئیات ووایي او همدارنګه دا چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې حال راکړي.
ان صاحب مننه. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د بلجیم په مرکز بروکسل کې پیل شوې ده. البته نور موضوعات تر دې دمه پکې څېړل کېږي، خو د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تقریبا ساعت مخکې خبري غونډې ته وویل چې له ترهګرو سره د جګړې په برخه کې د ناټو مهمه ونډه په افغانستان کې د دې تړون روانه مبارزه ده. د ستولتنبرګ د خبرو یو برخه به دلته سره واورو. ستولتنبرګ وویل چې نن ماسپښین به د افغانستان مسله په وڅېړو او زموږ د روزنې ستر ماموریت هلته روان دی. د ناټو د 9 غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه په دې غونډه کې پر دوو موضوعاتو تمرکز کوي: سوله او پخلاینه، او افغانستان ته د ناټو د نورو سرتیرو د استولو مسله ده. د اوس لپاره ناټو او شریکان په افغانستان کې تر 15,000 ډیر سرتیري لري. انصاب یو یادونه وکړم چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر چې تیره ورځې په واشنگتن کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، نن بروکسل ته راورسید او د ناټو عمومي منشي د ناټو په مرکز کې د هغه هرکلی ورکړ. مایک پامپیو وویل چې زه ولسمشر ډونالډ ټرمپ دلته راواستولم تر څو په دې مهمه غونډه کې برخه واخلم، او د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دا غونډه به د کابل په وخت د شپې د 9 بجو خواته د شاغلی پامپیو له خبري غونډې سره پای ته ورسی شي. انسر
ډیره زیاته مننه کوم شیبر صاحب، له تاسو سره په روانو خبرونو کې بیا هم په تماس کې یو. په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د افغانستان د سولې په ارتباط باندې څرګندونې کړې دي. نوموړی نن د سردار محمد داود خان د وژل کېدو د څلوېښت تم تلین په مناسبت په یو غونډه کې د وینا پر مهال ویلي چې باید په افغانستان کې له تیرو څلوېښتو کلونو څخه روانه د افغانانو وینه بهیدنه بالاخره پای ته ورسیږي. په دې اړه به د واصل وصال چمتو کړی رپورټ واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د یو ولسواک نظام ایجادول سیاسي حوصله غواړي، او تر کومه چې سیاسي مخالفین له حوصلې نه کار وانخلي ولسواکي نشي رامنځته کېدای. ښاغلي غنی د جمعې پر ورځ په کابل کې د افغانستان د لومړني جمهور رئیس سردار محمد داود خان د وژنې څلوېښتم تلین په یادغونډه کې وویل چې سوله د افغانانو بنسټیز اړتیا ده، او روان افغان وژنه باید نور پای ته ورسیږي.
شهید داود خان او کورنۍ د سوله د کودتا لومړني قربانیان دي، او د دوی لشهادت وروسته څلوېښت کاله د افغانانو وینه تویږي. دا وینه بندول غواړو. سوله زموږ حیاتي ضرورت ده. سوله باندې موږ اجماع لرو، او د سولې د لارې هیڅ خنډ نه منو.
ولسمشر داشن وویل چې بدلون باید په زور نه، بلکې د قانون او خلکو د روا غوښتنو له مخې راشي. خغلی غنی وویل سردار محمد داود خان په شان د حمله ولس نه ویره نه لري، او لغ خپل ولس نه هیله لري چې افغان وژنه او د وینې تویول نور بس کړي. دا په داسې حال کې ده چې لنن نه پوره څلوېښت کاله وړاندې د 1950 کال د ثور په ومه د خلق ګوند فعالانو چې په پوست کې نفوذ لره د ارګ په ګډون پر حکومتي ودانۍ برید وکړ، او د هیواد لومړنی ولسمشر محمد داود او د هغه د کورنۍ ټول غړي ووژل. زیاتره افغانان د ثور کودتا په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو د ناورین سرچینه ګڼي، ځکه له دې وروسته د خلق ګوند سیاسي او عقیدتي مخالفینو له نظام سره مخالفت او وروسته وسلوال پاسون پیل کړ. د خلق ګوند واکمنۍ د 1991 کال د ثور په اتمه د مجاهدینو د 14 کلنې جګړې په نتیجه کې پای ته ورسید، خو دا نیټه په افغانستان کې د جګړې د یو بل پړاو پیلو چې تر ننه پورې روانه ده. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هڅه کوي سو تر 2023 میلادي کال پورې ملي اجماع ته په رسیدو سره یاد نه تمام فصل تکمیل او افغان ولس له روان نورین نه بهر کړي. په ورته وخت کې لیکوال او څېړونکی عبدالغفور لیوال یادې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان ولس ته پکار ده چې د تیر تاریخ نه په زده کړې سره په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره په ګډه هلې ځلې وکړي.
تاریخ دوه ډوله مصرف لري، هویتي مصرف او تجربي مصرف. هویتي مصرف دا دی چې موږ ته ځواب راکړي چې موږ څوک یو، او تجربي مصرف دا دی چې موږ زده کړه وکړو چې څه وکړو څه ونه کړو. دیموکراسي، عدالت، ولسواکي یوازې هغه وخت معنا پیدا کولای شي چې افغانستان وجود ولري.
خغله لیوال وایي په هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګښت او د ولسواک نظام جوړولو لپاره د افغان ولس فکري خپلواکي، قوي درک او یووالی مهم دی. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خوست کې د رسنیو استازو او خبریالانو په کندهار کې د افغان خبریال عبدالمنان ارغن وژل کېدل وغندل، او له حکومت نه یو وختل چې د عاملینو د نیول کېدو لټه وکړي او د قانون منګولو ته وسپاري. په دې غونډه کې خصوصي خبریالانو ګواښ وکړ که چیرې تر دې وروسته د جګړې د هر لوري څخه خبریالان زیانمن شي، دوی به د رپورټونو او خبرونو له خپرولو ډډه وکړي. نجیب الله الوخی له تفصیل راکړي.
په خوست کې د یو شمېر ملي، نړیوالو او سیمیزو رسنیو خبریالانو او استازو په کندهار کې د خبریال عبدالمنان ارغن وژل کېدل وغندل، او له افغان حکومت یې وغوښتل چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپاري. د خوست د رسنیو خبریالان او استازي چې د جمعې په ورځ راټول شوي ول، په دې هم اندېښنه څرګنده کړه چې د ارغن له وژنې مخکې هم د خبریالانو پر وړاندې چې کومې پیښې رامنځته شوي، د اړوندو ادارو له خوا یې د څېړنو او اجراءاتو پایلې له رسنیو او خبریالانو سره نه دي شریکې شوي. په خوست کې د غرغښت سیمه ایز تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي
عبدالمنان ارغن یو مخکښ او پیاوړی ژورنالیست و چې دا مختلف رسنیو سره کار کړی دی. د ده مړینا دا عمل په خپله موږ په کلکه غندو، او هر هغه چا چې دا عمل ترسره کړی دا له دولت مو غوښتنه ده چې د قانون منګولې ته دی وسپاري او زر تر زره د رسنۍ په جریان کې واچوي.
په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات وایي چې افغان دولت د خبریالانو د ځان ساتنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي.
هر وخت در غند ته له دې قضیې له دې پیښې څو ورځې د مخه په زرونو اخطار ورکړل شوی. متاسفانه او بدبختانه چې په دې برخه کې حکومتي چارواکو د ارغند د ځاني خوندیتوب په برخه کې څه ونه کړل.
په خوست کې د آریانا نیوز خبریال فریدالله ظاهر ویل چې حکومت په تیر وخت کې هم د ورته پیښو په مخنیوي او د مجرمینو په نیولو کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې.
موږ د افغان حکومت نه غواړو چې هم د افغان قاتلین ونیسي، اجازه ورکړي او په مخ کې د وختونو کې د وژل شوو خبریالانو قاضي دي هم څرګند دي او په علني توګه د خلکو ته وړاندې کړي او رسنیو سره شریک کړي.
په غونډه کې د خبریالانو لاند درې ماده پریکړه لیک په خوست کې د کابل نیوز خبریال سردار شفق لخوا ولوستل شو. په پریکړه لیک کې د جګړې پر خکېرو خوا وغږ شوی چې خبریالان بې پرې خلک دي او د هغوی د ژوند خوندیتوب ته د جدي پاملرنه وشي.
ژورنالستان بې پرې خلک دي، باید د ژوند خوندیتوب ته پام وشي. دولت د امنیت تر څنګ ورته د فعالیت زمینې برابرې کړي. که چېرې ژورنالستان له هرې خوا تهدید او یاش په شهادت رسېږي، نو بیا به پریکړه اعلان کړو او د هڅې و لوري برنامې او خبرونه به منعکس نه کړو.
د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند چې یو شمېر نور رسنۍ سره هم د خبریال په توګه دنده اجرا کوله، د کندهار په نهمه حوزه کې اوسېده چې د چهارشنبه په ورځ د موټر سایکل سوارون لوري په ډزه ووژل شو. له کومې ورځې چې عبدالمنان ارغند وژل شوی، د کندهار د خبریالانو ټولنې او پریس کلب ریکون کړی چې د قضیې تر سپیناوي به د دولت د وسلوالو مخالفینو خبرونه نه خپروي.
تاسو غږله ازادي رادیو ناوړی په اوروزګان کې په لسګونو کسان نن لارې تر وتلو د اوروزګان او کندهار ترمنځ غزیدلې لارې په دې اعتراض وتړل چې د دوی په وینا په دې لاره کې غلاوي او شوکې یو د دوی سر و مال پکې خوندي نه دي. له اوروزګان څخه زموږ د خبریال شریف الله شرافت رپورټ اورو.
ارڅونه چې پی سي در څخه دی هغه پی سي سخته کیږي، دی نه په واري را سخته سي یا په زر واري را سخته سي ودی. نو یو نرد وای شو درې دی
نو نو
دا څنګه سره غواړم چې خدا په تاسو سم بز درته واخه چې مینو نه لاره پر مور پانی پټي
او زه در دژره ونی ولا مول 2000 راکې کې دا ژره در کاټ کم درغه چی کم.
دا ژغونه د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د یو شمیر اوسیدونکو دي چې د اوروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر د میشت امنیتي پوسټو پولیسو په غوسه کړي. دغه اعتراض کوونکي چې شمیرې سلګونه ته رسیږي، نن جمعه د اوروزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره د ترافیکو پر مخ په دې مخه وتړل چې ګڼې پر یاد لارې مالې ذات او سرونه خوندي نه دي. دې زیاتوي چې پر یاد لارې د کندهار په مربوطاتو کې د میشتو امنیتي پوستو پولیس زوروي، غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي او سپکې سپورې ورته کوي.
ارڅونه چې پیسې درڅخه دی هغه پیسې سخته کیږي، دی نه په واري را سخته سي یا په زر واري را سخته سي ودی. کومندان د کندهار دا تر سره کوي، دا بل څوک نه را سره
چې موږ ورته کوي. جاجي سر مظلم کیږي، د سپینځي سر مکیږي، حکومت ته مولي غوړ نه کوي.
دغه اسکر دی ته ولادي شزه متناقشي علق متناقشي بيزتي ته نار سره کوي. د څو کنده خداري دي پر چا سو وجم په خدای چې تاورانه جوړي خزيره جوړي د خدای په کسان به درته واخه چې مینو نه لره پر مور پانی پټي دا را باندې پټکړي چې واته مور دغه دا ډبه واخه ته بیاسه
غشتنی دادي چې دولت د یاد لاري د امنیت مسؤلیت له پولیسو واخلي او ملي اردو ته دی وسپاري. او بل غشتنی دا و چې باید یاد لار ورته ورغول سي. دی ګواش کوي چې تر هغه بل را خلاص نه کړی څو چې غشتنی نه یو منل سوي.
دغه در هغه وخت پرې دا خپل پریک نه بدلو چې دغه زموږ د لارې اول امنیت غواړو. لار جوړې دل نه غواړو، امنیت غواړو، د ډاډمن امنیت غواړو، د تور سره دام امنیت غواړو.
دا نه چې دا ساتي چې امنیت راځي دغه به تر یا به مورول سره سره ګډه وډه بیا به دې بر سفر را په صافي
مرغ واړه مرغ واړه مرغ به شي نه غواړم. دغه لار به دغه ساته باندې پر دغه ځای باندې مو کور دی چې هر یو ځای مټر وانه هغه به دغه شو کوم خپه کوم دی. یا که سره تاسو اسکر نه غواړو، نو د خپل حکومت اسکر غواړو، د طالبان دا غواړو، دا رقم نه سره کاز مور د اولاد اسکر ته ورک خپل د جوای چې ملکی سایه ته کیږي، د بل چې ملکی مرته جوړ ورته خپل د خپل مسایه ته کی بیزه ته کی خبر مینه.
دغه احتراز کوونکو له هغه ورسته د کندهار او روزګان ترمنځ لوی لاره د ترافیکو پر مخ وتړل کله چې درې ورځې وړاندې د یاجلاري په اوږدو کې د پونتون د استاد په ګډون 15 ملکی کسان د نامعلوم وسلوالو له لوري وژل شو. په ورته وخت کې بیا د کندهار ولایت د امنیه قمنداني مسولین د خلکو دغه خبرې په کلکو ټکو ردوي. د دغه ولایت د امنیه قمنداني د ویان مرستیال مطیع الله هلال ازادي راډیو ته داسې وویل،
هغه داوي چې خلک یې کوي چې دوی چې پولیس خلک ځوروي او یا هم په یاد لویه لاره چې پوستې دي او د پوستو په سر باندې چې کوم پولیس دي هغوی د خلکو سره هېڅ رقم غیر قانوني چلند نه کولای شي. که چیرې یادې داوي هم رښتیا وي، که چیرې کوم څوک د کوم پولیس بیا هم د خپل یونیفورم څخه غلط استفاده وکړي د لویې لارې مسافر ځوروي، هغوی به مجازات کېږي، هغوی به انضباطي سزا وي.
د یادونې وړ دی چې دا لومړی ځل نه دی چې پر دغه لاره تلونکي سپرلی او موټر چلوونکي پر یاده لاره د میشتو امنیتي پوستو له پولیسو څخه سر ټکوي، بلکې له دې وړاندې هم ورته شکایتونه کړي وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفدو لشپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د شمالي او جنوبي کوریاګانو لپاره نن تاریخي ورځ وه. د دواړو کوریاګانو مشرانو نن سره کلونه وروسته وکتل او ژمنه یې وکړه ده چې د کوریا ټاپو وزمه به له اتومي وسلو پاک کړي. دواړو مشرانو ویلي امریکا او چین سره به په ګډه خبرې وکړي چې په رسمي ډول د کوریا په ټاپو وزمه کې جګړه پای ته ورسیږي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ وړاندې کړي.
د شمالي کوریا او جنوبي کوریا مشرانو ژمنه وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به په بشپړ ډول له اټومي وسلو پاکوي او په رسمي توګه به په سیمه کې د جګړې د ختمولو لپاره له امریکا او چین سره په ګډه خبرې وکړي. د شمالي کوریا ولسمشر کیم جونګ اون د دواړو کوریاګانو ترمنځ د 1953 کال د جګړې راهیسې د پیونګیانګ لومړنی واکمن دی چې د جنوبي کوریا پر خاوره نن قدم کېښود او له خپل سیال سره یې وکتل. کیم جونګ اون او مون جی په محلي وخت سهار 9:30 بجې د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو ګډ سرحدي کلی کې غونډه وکړه. له کیم جونګ اون سره د هغه خور هم له جنوبي کوریا څخه په دې تاریخي کتنه کې ملګری و. خو د کوریاګانو د ولسمشرانو په ګډ بیان کې په دې اړه چې پیونګ یانګ به له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره څه ډول ګامونه اخلي څه نه دي ویل شوي. کیم جونګ اون ویل، زه نن دلته ولاړم او وینم چې دا دواړه یو خلک او یوه وینه ده، دوی له یو بل نشي جرا کېدی.
مانی کېدی حاصتون زمبرانته بولون دې ځاګه
دی. وی دا په اړیکو کې د خوالی لپاره یوازې پیل دی، خو زه هیله مند یم چې زمون دا لومړنۍ غونډه او خبرې به خلک چې له دې سر مشریزی تمه لري راضي کړي. دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی به د روان کال په پای کې له شمالي کوریا کتنه کوي. د جنوبي کوریا مشر مون جی دا غونډه ګټوره وبلله.
دی
وی، دا چې موږ ډېر ښې خبرې وکړې نو زه باور لرم چې دا به د جنوبي او شمالي کوریا د خلکو او د غراز د ټولې نړۍ لپاره یو ښه تحفه وي. که څه هم د دواړو کوریاګانو ترمنځ جګړه په 1953 کال کې پای ته رسېدلې ده، خو دواړه هیوادونه له تخنیکي اړخه له یو بل سره اوس هم د جنګ په حالت کې دي. د شمالي او جنوبي کوریاګانو د ولسمشرانو ترمنځ تر کتنې یوه ورځ مخکې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل، تر څو پورې چې پیونګ یانګ په ښکاره خپل اعمال بدل کړي نه وي او په دریځ کې کلک تغییر رانه شي، پر دې هیواد باید د نړیوالې ټولنې بندیزونه او فشارونه پر ځای پاتې شي. تمه ده چې د شمالي کوریا او متحده ایالاتو ولسمشران د راتلونکي مئی او یا هم د جون میاشت په لومړیو کې په خپلو کې وویني.
تمه ده د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. مرکل په داسې حال کې واشنگټن ته تللی چې د ایران د اټومي تړون د خوندي ساتلو او د یو سوداګریز جنګ د مخنیوي لپاره له ستونزو سره مخ ده. له مرکل مخکې د اروپا د بل پیاوړي هیواد فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون هم امریکا ته تللی و. سفیولا ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل واشنگتن ته تللې څو له امریکا سره اړیکې ښې کړې. له ایران سره د اټومي تړون په اړه د امریکا او اروپایي قدرتونو د نظر توپیر او د سوداګرۍ جنگ د جرمني او امریکا د اړیکو خنډ جوړوونکي بلل شوې دي. د جرمني ډیپلوماټانو خپل صدر اعظم هڅولي چې واشنگتن ته د دوه ورځې سفر به سختې اړیکې آسانه کړي. د امریکا مخکنی ادارو جرمني د اروپایي ټولنې حقیقي مشر باله، خو اوس وضعیت داسې نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د اټومي تړون ښکېلو قدرتونو ته د می تر 12 وخت ورکړی چې له ایران سره اټومي تړون سم کړي. ولسمشر ټرمپ چې دا تړون څو واره په خپلو خبرو کې شرمونکی بللی، ویلي دي چې که اصلاح نشي ترې وبوزي. کله چې تیر مارچ انګلا مرکل له ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل، په دفاعي مصارفو، سوداګرۍ او کډوالۍ باندې د نظر زیات توپیرونه ښکاره کړل. خو دا ځل مرکل ویلي چې له ټولو توپیرونو سره سره هڅه کوي چې له امریکا سره خپله ستراتیژیکه ملګرتیا وپالي. د ملګرتیا له پاللو هدف د ایران په اټومي تړون کې د پاتې کېدو لپاره د امریکا هڅول او هم له اروپا په وارداتو د 15% تعرفو د لګولو ګواښ برطرفه کول دي. ترامپ تیره میاشت په اوسپنې او المونیم 15% تعرفه وضع کړه، خو د متحدینو د اعتراض په سبب یې د می تر لومړۍ لغوه کړه. د تعرفو د لرې کولو په اړه جزئیات نشته، خو له ایران سره په اټومي تړون کې د امریکا د پاتې کولو هڅې یو څه کمرنګې بلل شوې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم امریکا ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې وړمه ورځ په واشنگتن کې وویل چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د کورنیو دلایلو او هم د هغې ژمنې لپاره چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ایران د اټومي تړون د لغوه کولو په اړه کړی وي، داسې نه ښکاري چې دغه تړون ته د درناوی وکړي. که څه هم اروپا د ایران د اټومي تړون د اوسنۍ بڼې د اصلاح او تمدید هیله کوي، خو د ایران ولسمشر حسن روحاني د چهارشنبې په ورځ د اټومي تړون د بیا نوي کولو هیله رد کړه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو ته زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د نړۍ وو صنعتي هیوادونو د ټکنالوژۍ د لویو کمپنیو او شرکتونو نه غوښتي دي چې د توندلارۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره خپلې هڅې لا ډېرې کړي. په دې اړه د کاناډا چارواکو معلومات خپرې کړي چې چیرې چې د غوو سترو صنعتي هیوادونو غونډه کړې. فریبا ظاهر په اړه جزئیات درکوي.
د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو چارواکو د سه‌شنبې په ورځ د ټکنالوژۍ مخکښو شرکتونو او ټولنیزو رسنیو ته ویلي چې د توندلارۍ د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې کړي. د کاناډا د عامه خوندیتوب وزیر رالف ګودل وویل چې د دغو اوو هیوادونو د امنیت وزیرانو د کاناډا په تورنټو ښار کې د فیسبوک، ټویټر، ګوګل او مایکروسافټ کورپ له استازو سره د لیدو پر مهال په دې اړه خپل اندېښنه وښوده. دغه څلور شرکتونه د تروریزم پر وړاندې د نړیوالې مبارزې د هغه چوکاټ یا فورم یوه برخه ده چې تیر کال د امریکا او اروپایي حکومتونو تر فشار لاندې جوړ سو. ګودل خبریالانو ته وویل د دواړو لورو ترمنځ په لیدنه کې پیغام واضح و او هغه ده چې په دې برخه کې پرمختګونه سته، خو لا ډېر کار ته اړتیا لیدل کېږي. د اوو سترو صنعتي هیوادونو امنیتي چارواکي وایي چې د نړۍ په سطحه ځینې انفرادي بریدونه داسې کسانو کړي چې د انټرنیټ له لارې توندلاري سوي دي. د کاناډا د عامه خوندیتوب وزیر وویل چې دوی غواړي تروریستي مواد ډېر ژر له انټرنیټي پاڼو لرې سي او دغه شرکتونه جی و یا د نړۍ اوو صنعتي هیوادونو ته لا ډېر معلومات ورکړي. د ګودل په خبره جی و هیوادونه غواړي دغه شرکتونه د مشکوکو موادو د لرې کېدو لپاره اتوماتیکي تګلارې لاشې کړي. د تروریزم پر وړاندې د مبارزې نړیوال فورم د تیر کال په دسمبر کې ویلي په هغه ډیټابیس یا د معلوماتو په آرشیف کې چې د افراطي موادو د پیژندګلوۍ لپاره جوړ سوی، څه باندې 40,000 ویډیوګانې او انځورونه پراته دي. اروپایي ټولنې تیره میاشت ویل انټرنیټي شرکتونه درې میاشتې وخت لري چې وښيي افراطي مواد په بیړه لرې کوي. که داسې ونه سي نو پر وړاندې به یې مقررات جوړ کړي. د کاناډا د عامه خوندیتوب وزیر دغه راز ویل که چیرې شرکتونه په لا چټکۍ عمل ونه کړي، جی او هیوادونه د نورو اقداماتو حق هم لري. دغه څلور شرکتونه وایي په دې برخه کې کار کولو ته چمتو دي، خو د دوی په خبره حکومتونه پر هغو ستونزو سترګې پټوي چې د دې تخنیکي کار پر وړاندې پرتې دي.
او سم دا چې د ټایمز مجلې خپل کلنې لیست خپور کړی چې پکې په نړۍ کې سل مؤثر کسانو له نمونه راټول کړي دي. دا ځل په دې لیست کې د خزو برخام د پام وړ ده. اسمت ساروان نه تفصیل اورو.
ټایم مجلې د پنجشنبه په ورځ د نړۍ د سلو تر ټولو اغیز شیندونکو کسانو کلنې لیست خپور کړ. په دې لیست کې چې د دې مجلې په باور د نړۍ د کال تر ټولو اغیزمن انسانان دي، د لومړي ځل لپاره زیاتې ښځې یعنی 15 تنه شامل دي. دغه راز په دې لیست کې 15 تنه داسې نارینه او ښځې شامل دي چې عمرونه یې تر 40 کلونو کم دي. ټایم مجله عموما هغه کسان د کال په غوره شخصیتونو کې راولي چې د پخوا په پرتله د بدلون غوښتون کوي. د دې مجلې مسؤول مدیر ادوارد فیلیسینټل په یوه لیکنه کې توضیح کړی چې ټایم په څه ډول د کال سل تنه اغیز شوندونکي کسان غوره کوي. د ویلي چې د کال د غوره سل شخصیتونو لپاره کوم ځانګړي اصول یا د عمر حد نشته. د پنځه څلوېښت اغیز شوندونکو ښځو په منځ کې ترانه بورکی چې د زیم مؤسسه ده او د کینیا د بشري حقونو فعاله نایس نایلنتی هم شامل دي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په سل اشاریه پنځه هم په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. اوس هم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. د خبرونو وخت دی. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالۍ بشیر نه اورو.
د ننګرهار ولایت ځایوي چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو پر مهال په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې شپږ طالبان وژل شوي دي. د لوګر پولیس د طالبانو د یو مهم قومندان په ګډون د دې ډلې د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي تېره شپه د نړیوالو ځواکونو په بې پیلوټ الوتکه کې چې په شیګل ولسوالۍ کې برید کړی د داعش درې غړي وژل شوي دي. د امریکا نوی د بهرنی چار وزیر مایک پومپیو د ناتو متحدانو سره د خبرو لپاره بروکسل ته رسیدلی دی. د ارمنستان د حکومت د مخالفینو مشر نیکول پاشینیان د لاریونو د دوام ژمنه کړې ده او د شمالي او جنوبي کوریاو مشرانو ژمنه وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به له اټومي وسلو پاکوي.
دوستانو خبرونه ملاسادی رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه سمو په پانا زادی رادیو ډاٹ کام کې هر وخت وګورئ کتل او لستل شي. نن د سور و ما د داوود خان د نظام په وړاندې د کودتا څلويخت مکلی زده. په دې ورځ د خلک دیموکراتیک ګوند پلویانو د داوود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا وکړه چې ل عملی سردار داوود خان د خپل کورنۍ لول لسنور غړو سره یو ځای ووشل شو. اکرام الله اکرام په دې اړه یو تفصيلي ریپورت چمتو کړی دا ورور په سیاسي اوریدونکو خبري.
ل نن سلويخ کال وړاندې د 1450 مریض کال د سور په ومنېټه سهار چې المر لاسرک نو وهله او الوتونکو خپلې ناری نوې پیل کړې د کابل خار ظاهرا بلا بڼه غوړه کړې و. دا هما غوړه زو چې د ډیرو په ګمان د افغانستان د بدبختۍ پیل ترې وشو، یعنی په سردار داوود خان د کودتا ورځ. د افغانستان جمهور رئیس سردار داوود خان هم په دې ورځ آرام نه دی. داوود جنبش په خپل کتاب سلرويش ساته چې افغانستان واړو لیکلی دی، سردار داوود خان سهار و بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقدیر پتمو او د هغه سره د خلق دیموکراتیک ګوند د مشرانو د نیولو په مسله خبرې کوي. نور محمد ترکه، ببرک کارمل، ډاکټر شاولی، عبدالحکیم شرعی جوزجانی، غلام دستگیر پنشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شفیعی او محمد حسن زمیر صافه د سور په شپږمه د حکومت ضد مظاهرو په تور ونیول شول. د همدې ورځې په شپه د خلق ګوند یو بل مهم غړی حفیظ الامین هم ونیول شو. سلیمان لایق چې دغه ګوند د مشرانو له ډلې دی او لا هم ژوندی دی او په کابل کې ژوند کوي د نیولو په اړه داسې وایي:
دولت هم اشتباه وکړه، یعنی کله چې خیبر په ډېر شان او شوکت باندې خښ سو نو دا دولت احساس کړ. دوی په نیولو د هیڅ برابرانو شروع و. نور محمد ترکه، ببرک کارمل او سلطان علي کشتمن د دې په مقابله کې چې دوی ونیو، هغه چا چې دغه فرصت ته ضرورت درلود د ګوند نه فیض الله امین له دې نه استفاده وکړه او د قیام دستور یې ورکړ هغه نظامی سازمان ته چې د ده سره په ارتباط کې.
ښاغلی لایق وایي چې امین له همدې فرصته په ګټې اخیستنې د پخواني چمتووالي په لرلو سره د کودتا امر ورکړ. د ده په خبره ګوند د کودتا ملاتړی نه و، خو دغه حرکت د امین لخوا پیل شو او په دوی هم تحمیل شو. د کودتا امر ورکړل شوی له پولي چرخینه د اسلام وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د سلورمې لیوا د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د سور ومه د پنځشنبې د ورځې لس بجې او دیرش دقیقې دي. په ارګ کې د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داود خان د کودتاچیانو له حرکت نه دی خبر. څلورویشت ساعته چې افغانستان یې واړه په کتاب کې راغلي چې په همدې وخت کې د داود خان یو ځانګړی ساتونکی د کابینې غونډې ته ننوت او هغه یې د ټانګونو له حرکت خبر کړ، خو هغه په ځواب کې وویل چې دا ټانګونه د نه دي راغوښتي. د کابل په ښار کې د ټانګونو آوازونه اوریدل کیږي او د داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. د افغانستان په دفاع وزارت د توپ لومړۍ مرمۍ د ورځې په یوولس بجې ولګېده چې د ارګ او قلوردو قمندانۍ ترمنځ اړیکې پرې کړې. شاهنواز تنی چې هغه مهال په بالاحصار کې د کومنډیو ځواکونو د لومړي ټولي قمانده پر غاړه درلوده وایي چې د ګوند د مشرانو لخوا ورته په ارګ د حملې امر ورکړل شو. ښاغلي تنی ازادي راډیو ته وویل چې د خلق ګوند پلویان د ورځې یوولس بجې او دیرش دقیقې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون ودانۍ ته داخل شول او وروسته یې ارګ محاصره کړو. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت له زندانه بهر کړل شول. کودتاچیانو د هوایي ځواکونو قمانداني د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د سور ومه د پنځشنبې د ورځې ماښام اووه بجې دي. لا هم د ارګ ځانګړی وسلوال ځواک مقاومت کوي او داود خان لا هم ژوندی دی چې د افغانستان ملي راډیو اعلان وکړ. د نادر خان د واکمنې کورنۍ وروستی سلی ونړید. د افغانستان راډیو له لارې د زریدارو قواو جګړن اسلم وطنجار داسې وویل:
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، روښنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولس ته لاسته ورغی.
له دې وروسته په پرلپسې ډول په ارګ هوایی او ځمکنۍ حملې پیل شوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړې څوارلس ساعته یعنې د سور اتمې د سهار تر پنځو بجو دوام وکړ. ښاغلی تڼۍ د دغه حالت کیسه دغسې کوي:
کله چې ارګ ونیوه نو داود خان په دې وخت کې د ګلخانه په مڼۍ کې پاول منزل کې د خپلو ملګرو سره ناست. د کمانډو یو ګروپ هلته ورغی چې دوی تسلیم شي. داود خان ونه منله. داود خان ویل چې زه خلکیانو ته نه تسلیمېږم. مخامخ کمانډو باندې ډزې وکړې. یو افسر لومړی بریدمن امام الدین زخمی شو او یو عسکر د محمد علي په نوم باندې ووژل شو او د کمانډو دویمې قدمې د ګروپ د خپل ځان د دفاع په خاطر داود خان باندې ډزې وکړې. داود خان د ده سره ورسره کسان چې دوی هم
بلاخره د سور پاتمه سهار نږدې پنځه بجې سردار داود خان د خپلې کورنۍ له ولسو غړو د ارګ د 2000 ساتونکو ګارد او یو شمیر پلویانو سره یو ځای د کودتاچیانو لخوا ووژل شو. دغه کودتا په غافل کوونکي ډول بریالیتوب ته ورسید او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوې فصل پیل شو. عام خلک هم له دې کودتا عجیبې خاطرې لدی.
مردم در حال ترس بود، کلی فرار میکردن، نمیگه فرار میکردن، به خانه‌های خود میرفتن و مردم بسیار جگرخون بود. همی اعلانی را که کردن که حکومت داود خان از بین رفت و مردم سراسیمه بود، بسیار مردم خفه بودن.
هفت سور یک روز سیاهی بود که مردم با بدبختی نمیتونم امروز یعنی بدبختی های شما و شما میبینیم اک بیادر.
د سردار داود خان او د کورنۍ د وژل شوي وغړي او جسدونه د پولیچرخي په پیلیګون کې دفن کړل شول. پاچا امیر چې په هغه وخت کې په پولیچرخي کې د زریدارو قواو د حفظ و مراقبت رئیس و، د داود خان او د کورنۍ د وژل شوي وغړو جسدونه دفن کړي. د هغه ورځ کیسه داسې کوي:
او موټر راغی، شهیدان دا چرغ راغی ورشیک، د موټر شاله خوځې د اخلاص کړ چې خلاص کوي مې مردار تا کوم ماته د پتا نشته چې دا څو وای څه شي کې خو هغه را کوزول د جسد د اسکرو باندې او اولی کوشک خدای شته و مې نه پېژن دا کوم چې هغه کړ د دویم عمر کوشک دا مې مونږ دریم چې هغه کوشک ما چې ولد چې سار نه وو ته د وطن نه و
خو اوس پښتنه داده چې کودتا څنګه وشوه. د سلیمان لایق په خبره دغه کودتا هغه مهال رامنځته شوه کله چې د سردار محمد داود خان او د شوروي اتحاد او همداشان د ده او خلق دیموکراتیک ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې. نوموړی زیاتوي کودتا هغه وخت عملی بڼه خپله کړه چې میر اکبر خیبر په مکروریانو کې ووژل شو او ګوندي پلویانو یې د دولت پر ضد مظاهره وکړه. د لایق په خبره داسې ګمان هم کیږي چې خیبر به د ګوند د رهبرۍ له لوري وژل شوی وي سو کودتا ته بهانه پیدا شي. احمد سیدی چې هغه مهال په کابل کې جنازه کوونکی او د امیر اکبر خیبر په جنازه کې ګډون کړو. د خلق ګوند رهبرانو د خبرو پاړه داسې وایي:
موږ رفتیم جنازه شې از همي بلاکای مطبک هسته از
همي موږ لاړو جنازه ته. جنازه د مطبعه لبلاکا پورته شو او شهدای صالحین هدیره کې دفن شو. وروسته ببرک کارمل حمل ته په احساسات وویل چې د استبداد وروستۍ سلګي دی، موږ انقلاب کوو او د خپل دوست د وینو بدل اخلو او نور هم د انقلاب شعارونه ورکړو.
انقلاب میکنیم و خونبای رفیق خود را میگیریم. انقلاب انقلاب دیگر هم شعار دادن.
د همدې ورځې په وروستیو کې حکومت د خلق ګوند مشرانو د نیولو امر صادر کړ او له راډیو اعلان وشو چې نیول شوي او نور نیول کیدونکي کسان به اشد مجازات شي. ښاغلی سیدی د داود خان دغه علني اقدام یو تاریخي او سیاسي اشتباه بولي. شانواز تڼۍ هم وایي دوی مجبور چې له ځان څخه د دفاع په خاطر کودتا کړی وای.
خو داود خان خو حمله وکړه، برید یې وکړ، نو د خلق ډیموکراتیک ګوند خو زه فکر کوم دا حق درلود چې د خپل ځان نه او د خپل ګوند نه دفاع وکړي. نه، مونږ خو اول اقدام نه دی کړی، اول خو داود خان اقدام وکړ.
سلیمان لایق د سردار محمد داود خان وژل کېدل یو لویه صحوه بولي، خو شانواز تڼۍ د داود خان وژنه صحوه نه بولي او کودتا توجیه کوي. د سردار محمد داود خان د ورور سردار محمد نعیم خان لمسی سردار نادر محمد نعیم چې په دغه لویه پیښه کې د کورنۍ ډیر غړي له لاسه ورکړي، آیا د داود خان د قتل د عاملینو د محکمه کېدو غوښتنه کوي؟
ما به دو شرط حاضر هستم که چی مام بود؟
په دو شرطونو آماده ایم. هغه کسان وو بخم چې په دې جنایت کې لاس درلود، اول دا چې دا ورځ د افغان حکومت له لوري په رسمیت وپیژندل شي، او دویم دا چې د پیښې عاملین باید له ملت بخنه وغواړي.
په 1350 کال د ثور ومې خونړۍ کودتا چې د داود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده، هیواد ته یې ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. احمد سیدی وایي له دې کودتا سره د افغانستان د بدبختی اورزی پایل شوی.
اصلی اشتباه دا وسو چی داود خان ووجل چی دا هم یو زایه و، ولی متاسفانه په دی حرکت کی برالوی چی دستاورد نو مشکلات زیاد سو بیاره. دا مشکلات هغه وخت زیاتر سو چی مجاهدین قدرت ته ورسید.
سردار محمد نادر نعیم وای کچیری داود خان نوی وجل شوی، اوس په افغانانو هوسا او په سوله کې ژوند کاوه. تاریخ پوهان لیکي د داود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هیواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. د ډیرو په باور د افغانستان ملي وحدت، امنیت، اقتصادي او ټولنیز بنسټونه، فرهنګي ارزښتونه او د خلکو باور له منځه ولاړ او د سولې کوترو دا هیواد پریښود او تورې ورځې پیل شوې. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دا اونۍ ستاسو د نورو پیغامونو ترڅنګ د پکتیکا ولایت د اوسیدونکو شکایتونه لرو چې د دغه ولایت له یو مسول سره مې مطرح کړي دي. د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه او پیغامونه را رسیدلي دي چې وروسته به یې واورو. لومړی د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاز د دغه ولایت د اوسیدونکو شکایتونه ځوابوي چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
آزادی او اوریدونکو پروګرام اوري.
د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاسب خبرونه تشرغ لاس ډیر مننه چې حاضر سوید د اوریدونکو شکایتونو ته پتیره بیا د پکتیکا ولایت ستونزو ته جواب وایست. موږ د یو اوریدونکو اواز راخلو، تاسو هغه ووري لطفا بیا جواب وایست.
السلام علیکم، زه نور احمد نورانی د پکتیکا ولایت دیواز خاله او د صالح ستیل حاله په زابل ولایت کې مسافر شپې سبا کوم. دا زموږ پکتیکا ډېر شاته پاته د نور ولایتو څخه. دا خود سر د واز خاول صالح یعنی تقریبا دوه درې وارې تنبیه مش دغسې منظورې شوې نه رالی. مکتوبونه نشته، ډاکتران نشته، کوم ډاکتر چې وي یعنی تقریبا چې مریض را پېښ شي موږ د غزني ولایت ناوې ته ځغلو یا بخامخامو ولایت ته ځغلو. نو د خدای په لحاظ زموږ له اشرف غني دا غوښتنه ده چې موږ دا یا تنبیه راوړل شي او مکتوبونه را جوړ شي. لارې مکچه دي، بې امنی کې ډېره ده، نو موږ له اشرف غنی له لوړو مقاومت څخه دا هیله لرو چې د خدای په لحاظ ډیر وزورېدل او ډیر درځونکي افغانان ډیر په وینو تک پروت وو. نو تاسو دا یو خدمت موږ وکړئ چې موږ ته دغه تنباه په پکتیکا ولایت د واز خاپ ولسوالۍ کې راوړل شي. ډاکتران نه لرو، شی نه لرو. وسلام علیکم.
بله آیا صاحب، د دې اوریدونکو پیغام خو مو اوریدی، مخکې تر دې چې تاسو جواب تراسو غوړم د پکتیکا د وازخوا ولسوالۍ د یو بل اوریدونکو اواز هم واورو چې هغه هم تقریبا ورته ستونزې لري او ورته شکایت لري. بیا به دواړو ته یو ځای جواب وایي.
السلام علیکم. زما احمد اکرم خپلواک وروره د مور پکتیکا ولایت د وازخوا ولسوالۍ کې نه تمبسته نه مکتبونه شته نه روډونه شته. نو موږ له حکومت څخه دا هیله لرو موږ ته روډونه را جوړ کړي او مکتبونه را جوړ کړي او ټلیفونو ته هم ضرورت ډېر ده. ډاکټر نه لرو، تقریبا مریض هم تر جایه نه رسېږي. ډېر مخامخ یو بند لرو، یو شی نه لرو. ولې موږ دا خبرې تر لوړو مقاماتو نه رسېږي؟
بله آیا صاحب، اوس به راسو ستاسو جواب ته.
تاسو ته، تاسو درنو اورېدونکو ته لومړی سلام وړاندې کوم. د غورونو نام ډیره مننه چې ستونزې شریکه کړې. رښتیا هم تر ډیره بریده دغه ستونزې شته دي. لومړی اورېدونکي د فکر کوم د روغتیا برخه کې شکایت درلود، د پوهنې په برخه کې. د روغتیا په برخه کې موږ له جدي ستونزې سره مخ یو، هم د ښځینه ډاکترانو او ښځینه کارکوونکو په برخه کې. خپل پکتیکا کې ښځینه ډاکتران نشته په نشت حساب دي او د نورو سیمو پکتیکا ته زړه نه ښه کوي، ځکه دوی ستانه کوي چې زموږ معاش کم دی. هلته دوی ته د ژوند کولو د زده کړو لپاره، د اولادونو د زده کړو لپاره هغه ډول امکانات نه دي برابر لکه څه ډول چې دوی غواړي. دا ستونزه جدي ده. ولایتي ادارې له تېر یو یو نیم کال راهیسې له دغه ستونزې سره مبارزه وکړه، له نورو ولایتونو غوښتنه وکړه، له خلکو سره مو په دې اړه ځانګړې ناستې وکړې چې دوی موږ ته ښځینه ډاکترانه راکړي. د دوا په برخه کې کومه جدي ستونزه نشته. زموږ کوم کلینیکونه چې کومو سیمو کې دي، هغوی ته پر وخت سره هغه لازمه دوا رسېږي چې اړینه وي. خو بیا هم ستونزې شته، له دې سترګو نشو پټولی. پوهنه په برخه کې ولایتي ادارې خپل جناب ولی صاحب په ټول توان سره هڅه وکړه چې معرف په کمی او کیفي لحاظ پیاوړی کړي په پکتیکا کې. دا اوس هم ولی صاحب هر اونۍ له پوهنې ریاست سره یوه ځانګړې ناسته لري، د معرف یوه یوه ستونزه سره اخلي، مسؤول کسانو ته دنده سپاري او اونۍ په داخل کې له هغوی ګزارش غواړي چې ستونزه تر کومه بریده حل کړي ده. د معرف کیفي برخې ته زموږ زیاته توجه ده، زیاته پاملرنه مو ده. له مرکزي دولت نه مو په دې برخه کې مرسته غوښتې ده. تر ډېره بریده زموږ لاسنیوی کړی دی. تاسو خبر لرئ چې په تیرو وختونو کې تقریبا یو دوه میاشتې مخکې د ولسمشر له لوري پکتیکا ولایت ته د خپل شخصي بودیجې شاوخوا 20 میلیونه افغانۍ ورکړل شوې. د ولسمشر غوښتنه دا وه چې په دې په پکتیکا شپږ پاخه ښوونځي جوړ شي. خو جناب ولی صاحب د پوهنې ریاست له مسؤلینو سره په ګډه یوه طرحه جوړه کړه. ولسمشر ته دا غطر حوالی کله پغه کې پکتیکا د کثره ول پراخ ولایت ته پراخ سیم لري. نو د وایسه کارکون کول لري په ګډه طرحه کې سلرويشت خطین خوونځي ته ودانه هم چې د پکتیکا تقریبا ټول ولسوالۍ ته دغه خوونځي دغه ودانه ورسېدې. په لابل سیمو کې دغه ودانه جوړې شوې. نږدې لس زره زده کوونکي چې پخوا د سرپناه زده کړې کولې دوی د ستونزې خلاص شول. ولسمشر هم دغه طرحه ډېره خوښه کړه او د نورو ولایتونو ته هم سپارښتنه وکړه چې په هغه سیمو کې چې پراخې سیمې دي لکه تعطیر ولسوالۍ دي، زده کوونکي له جدي ستونزو سره مخ دي، د سرپناه ستونزه لري، هغوی د هم دغه طرحه پلي کړي. د دې تر څنګ د موادو په برخه کې پکتیکا ولایتي ادارې سمو د رئیس کوشش وکړه، هڅه وکړه. تر ډېره اوس زموږ درسي مواد او درسي کتابونه هم ښوونځیو ته رسېدلي دي. له کیفیت یې ځانګړې نظارت کېږي. ولی صاحب په خپل نوښت سره د نظارت په برخه کې یو ځانګړی ټیم جوړ کړ چې هغه د پکتیکا نه یوازې مرکزي سیمو ته بلکې لرې سیمو ته هم لاړ شي لا خو په منظم ډول نظرت وکړي د دوی د ذکر کیفیت وڅاري ان شاء الله باوري یو چې وګورو پورو راکمیږي څنګه شته د منو چې څنګه اوسم پرځای پاتې دي زموږ د غدواړه سکتورونه اوسم لجدي څنګه سره مخ دي خو امیدوار یو چې د ولسمه په همکارۍ ولایتي اداره او د مرکزي دولت سره دغه څنګه به ان شاء الله اور حل کیږي.
بله مننه. آیا سب یو بل اوریدون کتاب ور سو چې د شکایت څه دی؟
السلام علیکم. زه تر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه دا یو پیغام در سره شریکوم چې په پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې ډېر زیات ظلم شروع دی. هلته بازار بند شوی دی. پیلوسانو غلا کړی ده. بازارونه یې دوکانونه یې مات کړي دي. 15 ورځې کېږي چې دوکان بند دی. زما خپل نوم ده واخی درخمان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه در سره زه ضرور غواړم چې دا پیغام راته نه شریکې. هلته زموږ مشران هلته په کابل کې میشتې په غونډه کې. زه ضرور غواړم چې دا متن دا پیغام
بلای ایسب د اوریدون کې شکایت مو ورده.
بله د غورور نه مننه. برمل ولسوالۍ نه زنګ کړی وو. برمل ولسوالۍ کې برمل سرحدي ولسوالۍ ده. له جوران فارسي کرښې سره پرته ولسوالۍ ده. وخت نا وخت بلادل ستونزې رامنځته کېږي. په ځانګړې توګه امنیتي ستونزې هلته د دښمن تهدید زیات دی. ډېری وخت زموږ عملیات هم هملته دوام لري. خو د دوی د بازار د بندیدو ستونز یاد کړه. یو څو ورځې چې بازار بند شوی وو دلته د پرلت خیمه د کوزو پښتنو په ملاتړ خیمه در کې د ځایي اوسیدونکو له لوري او په دغه مسله کې ورته ول طالبانو مداخله کړې وه. فکر کوم کوئی د دوی ترمنځ کومه لفظي شخړه رامنځته شوې وه. همدا علت و چې یو څو ورځې د دوی بازار هم تړل شوی وو. خو زموږ ولسوالۍ مسؤولین او امنیتي چارواکي سیمې ته ورغلل. مسله یې حل کړه. ستونزه یې حل کړه. اوس په ډاډه سره کولی شي چې خپل کاروبارونو ته دوام ورکړي.
بلې ډېر مننه. او وروستی اوریدونکی د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري. د دوی پیغام
مهرباني.
السلام علیکم. زه جمال د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا والي صاحبونه دا غوښتنه ده چې په برمل ولسوالۍ کې ده اتصالات نه فعال کړي. دلته خلک ډېر مشکلات دی. مهرباني به وي که دا پیغام ونشر کړه. السلام علیکم.
بله
بله. ستونزه پر ځای ده. د مخابراتي شبکو ستونزه هلته چې ده هلته د افغان مسلم د مخابراتي شبکې سره موږ په تماس کې. هغوی خپل فعالیت ښه روان کړی دی. له نورو مخابراتي شبکو سره مو بار بار تماسونه نیولي دي. خپل د مخابراتو وزارت لا هم دغه مسله تاکید کړې ده. نه یوازې په برمل ولسوالۍ کې په یو شمېر نورو سیمو کې مو هم دغه ستونزه نه کړېږو. ولسونه له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی هم دا چې دا خصوصي سکتور دی. خو بیا هم ژمنه کړې ده چې دوی به د اړتیا له مخې د پکتیکا په هغو سیمو کې چې اړتیا یې لیدل کېږي او دوی پکې خپل فعالیت ترسره کولی شي په هغوی کې به خپل مخابراتي خدمات پیل او چټک کړي. نو امیدوار یو چې انشاءالله دغه ستونزه به حل شي. د دوی ستونزه جدي نیول شوې ده. همداسې کېږي نه مخکې له دې چې دوی دغه ستونزه یاده کړي. دغه ستونزه موږ تعقیب کړې ده په مرکز کې. دغه ستونزه وړاندې هم جناب والي صاحب د مخابراتو وزارت له طریقه له دغو مخابراتي شرکتونو اساس سره خبرې کړې دي چې د پکتیکا په برمل ګمل څېړونکو یو شمېر نورو ولسوالیو کې دغه ستونزه جدي نیول دي. انشاءالله کوشش مو دا دی چې نه یوازې په همدې ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږي.
بلې ایا زه غواړم یوه پوښتنه پر اضافه کړم چې مخابراتي شبکو موضوع مطرح سوله. اوس فعلا په پکتیکا ولایت کې کومې مخابراتي شبکې فعاله دي؟
پکتیکا پراخ مساحت لرونکی ولایت دی. 13 رسمي او 3 غیر رسمي ولسوالۍ لري. مې مخابراتي شبکو ستونزه پکې جدي ده. په مرکز کې خوشبختانه دغه ستونزه سره نه یو مخ په مرکز کې او په نږدې ولسوالیو کې. خو په یو شمېر داسې ولسوالیو کې مثلا هغه د مرکز سره په 100 کیلومتره کې فاصله لري په کې موږ له دغه ستونزې سره جدي مخ یو. خو اوس روشن مخابراتي شبکه هلته فعاله ده. اتصالات مخابراتي شبکه په یو شمېر سیمو کې فعاله ده. سلام مخابراتي شبکه د غراس د ام جی ان مخابراتي شبکه او سمسي مخابراتي شبکه د پخ او مېدار وی چې ان شاء الله په دې وخت کې به تلسم ځم حل شي.
بله کورودان محمد رحمان عیاض د پکتیکا د ولی وین.
آزادی او اوریدون که استاسو ده تلیفونی پیغامونو پر اساس جور شوی پروگرام ده چی استاسو شکایتونا و سنزی چارواکو ترسلی.
دوستان اوس باید ده نور ولایتونو چخه راغلی پیغامونا و شکایتونا را وخلو.
سلام بسد ماتیا کامدار درو جان چې دا غوړ صالح کې د مېمن پولیس صالح کې ورور دی وسره په دې ډول چې په دریا سمو دی په ځکه نیولې ده دا د ول مکرامات اشرفونی سمو دا کټیا کامدار درو جان موږ ناری او موږ یو دی واوري درخواست واوري چې مېمن ور د ماجر او د مسافر په سیکس او نه نو دې کولای چې دا غا احترام احترام وکړي د موږ ذکر مو ته تقسیم کړي راځي هر څه کولای چې په سیډ لري ورو په څنډو درجه باندې دریا سمو دی په ځکه چې سمو دی په دوا سمو دی په ځکه نیولې ده نو څو مس کولای موږ څنګه کوم دې څنګه ودا کې یي بس کې په سیډ لري هغه کارخانه کې نه درلو هغه په تاسو ته توکي دوی ته وي کې نه لري موږ موږ هغه چارو دا خوایي چې موږ څنګه موږ چې موږ دغه دی وکي مالا چې وکي دا موږ ورور موږ څه تفنه کې موږ ځای نه پیدا کې موږ کوم لا دا افغانستان نه دا افغانستان خلک نه ورور جان سلام په احترام
سر احمد د قرباغ څخه موږ تماس نیولای را سلامونه ولاند کوم ازادي رادیو ته موږ په قرباغ کې ورور غوړ د تاکي د چار سپورټر د دې بشپښې تاسو سره سره دا هیڅ څه موږ په خطر نه کې لاس کار کې سمدا کار جوړه دې 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 نه کې موږ پیغام مو سنن ته ورسوي وا سلام
په دې من کې دې غته د غلې په انتخاباته کې روانې یو د تذکیرو په کاټیانه سپتیږي آزاد کمیشن او بل هغه پولیس چې پاوزو کې یا په خوځو کې یا کنده مشران هغه خپل عسكر تذکيره راټول کړي او د کاندیدان په واکه لري خپل او کاندید ته ورکړي والسلام
السلام علیکم زبد فضلی درغنده ولسالی زخزنګ وما ما پیغام والدی ذات د زابر له چارواک صدا د صدا پوسټو کې د ایرکا ماسکر زایک زایک لري چې ما د چاست کې یاروین کې د خلاله پارا سن خلج راواز یو تر اصلي د ایلونیان چې شان کې ناس چې خلج ان پازال دي په تکلیف کې د خپل ځم په نشه باندې اخته د داغه د خنس ساتل امنیت نه د امنیت پر د کار کول اسپای بل کې خپل ځان تنشو په دغه کې د ساتل د شان او بنګا خلک دي سم خلک حکومت کې سم خلک دا واسي کړي دا غوښتل ټول کې د خلک د لکوسو زغ چې واخې زما دا پیغام د زبر والد
بجا السلام علیکم ز جاوید کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د سلاوات کې سره سره په تماس کې ام مزد حکومت څخه دا هله وا هر زولرو چې دا د سلاوات وکړي کې پس ما پر ماجد باندې یو عبادت باندې راوي د څنګه د وبوده د غوبو خو نه غواړو د کشتو د زایاتو د جیو باندې نه غواړو نو بو سره مزد غواړو په ځاجو دا وساله دا وسیو پنځه د کې نه کې د دوه لمر دائم حکومت و بره اول دې بس بخي سره فزاد یو بس هغه څنګه و دا کومر ټول کی چارواکو پر وره سوي ډیر مننه له زابې راځي سو سلام په فکر
السلام علیکم رحمت الله علی مزار شریف د ساره خبره کومه زه د کندهار اوسیدونکو یم مرمختن رالو په یو بازار راځه کړي د مزار شریف په فساد کې چې په نام پښتون مینه راڅرخیه ولا یخ تکښنیه پښتانه نه پریږدي نو موږ راځنه چې موږ تاسو نو سره ولې ځکه چې ولې ته پیری چلان راځي چې ولې ځکه په دې ځاتہ سرګر ته ګوري د ماسان د یوه نیمه بجې تکښنه ولې په دغه د فنی دغه یخ ته تر وسه نه شي نو کته چې دا موږ پیغام تر شاو ګور چې ورک په ورته سوي تاسو باندې مهرباني وي وصله
بله سلام علیکم د ازادي رادیو سره دا سهیل لرم زره زابل ولایت اتغل سالي څخه خبر کوم آیا زموږ ماشومان ډېر به تعلیم او به تربیه دي موږ اسکولو ته دا غلرو چې موږ ته اسکولونه راشي موږ ماشومان تعلیم وکړي علم حاصل کړي موږ دا یې ارزو ده چې زر تر زره دي اتغل سالي ته زابل ولایت ته دا پام واړي مننه مختلفه
بله السلام علیکم زه زابل ولایت مزدور ولسوالۍ ته خبره کوم موږ له زابل ولایت څخه دا غوښتنه د مزدور په ولسوالۍ کې نه کوم ځکه نوروز ته نه پنداسته د سیم څنډې په ډېر زور راځي سلام کوم څنګه به اگر سره هیڅ ځاغ نه مطلب وي موږ له ولایت صاحب زابل ولایت صاحب څخه دا غوښتنه د مزدور ولسوالۍ ته د څنډه د سیم راواسي السلام
زما پیغام دا غلا چې کتره می په سیمه کې سړک تیر شي پیر ته د غره په سیمه کې تیر شي ګردې سب خال ډېر بز جاسم کې ابي ډېر بز ګوړي
السلام علیکم زا ابي ابراهيم د کندهار ولاته پنجوايي ولسوالۍ د سلاوا تکري سره تاسو سره په تماس کې يم موږ دا یو مشکل لرو د دا زغه د سلاوات کلی څو زیاده پنځوي در بازار تقریبا 3-4 کیلومتره سړک کې دی خراب دی موږ سره په تکلیف یو نو دا پنځوي ته موږ ښکای واخې نه وخت د شپې زو یو مریض دی چې بیمک ته ورغو دا چې په تکلیف وي په ما به کې څه چمنه نه کې چیرته وي دی کاس خراب سړک دی په دا د ژمي د سړی په موسم کې به بیخي خراب دی او په پربېږي پټرګا مطلق په پټاکا توګه نه سفر کولای باز یو مټر او دا شی په شهر دای شي نو موږ ډېر سره په تکلیف دی دا غوښمن اواز کډر لولتي چارواکو پر ورسوي دا